بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرنه او ساته خپرونه کې زه عبدالماجد درانه د خپل نورو انډیوالانو په ملتیا ساسو په خدمت کې. نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمري کال د شعبان له څلورمې او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې له اوومې نیټې سره برابر ده. دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د پاکو انرژیو د ودې په ضرورت باندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د ټینګار په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. بیا د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو او پیښو د څېړنې اونیس پروګرام یعنې بې نقابه امریکا درته وړاندې کیږي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د حضرت عباس علمدار علیه السلام د زوکړې د کلیزې په هکله یو ځانګړې وینا اورېدلی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملو اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامی ایران ولسمشر ویلی د یوکراین خلق د امریکای د شیطانی سیاستونو قربانی شول. پاکستان د پېښور په جمعات باندې حمله کوونکې په افغانستان کې روزل شوی وو. د اسلامی ملګرتیا سازمان په کابل کې خپل دفتر پرانسته دی. د الوتنو د بیا پیلولو لپاره له روسیې سره د طالبانو سلام مشورې روانې دي، او چین د روسیې، امریکې، ناټو او اروپایي اتحادیې ترمنځ په منصفانه مذاکراتو ټینګار وکړ. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د شعبان د میاشتې څلورمه نیټه د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. د 26 هجری قمري کال د شعبان په څلورمه نیټه د امام علی علیه السلام په اولاد کې د ابوالفضل قمري بنی هاشم او د کربلا د علمدار لقب لرونکي حضرت عباس دنیا ته سترګې رڼې کړې. د هغه حضرت د مور نوم ام البنین دی، چې د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها له شهادت وروسته د حضرت علی علیه السلام د میرمنتوب ویاړ ترلاسه کړ. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام د عاشورا د پاسون حماسه جوړونکي دی، چې په خپل ایثار او سرشندنې او شهادت سره وتوانېده د خپلې زمانې له امام سره مینه او ارادت تر ټولو لوړ حد ته ورسوي، او دا شان یې د حقیقت د لارې د لارویانو لپاره د وفاداری غوره لقب ترلاسه کړ. په ایران کې د حضرت عباس علمدار د ولادت کلیزه د جانباز ورځ نومه شوې ده. نو موږ هم د ایران د رادیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو مینهوالو ته د حضرت عباس علیه السلام د زوکړې د کلیزې مبارکي وایو. د اسلامي ایران ولسمشر د یوکراین خلک د امریکای د شیطانی سیاستونو قرباني وبلل، او ټینګار یې وکړ چې اسلامي ایران د جنگ مخالف دی، او جنگ چې هر څومره زر ختم شي دومره د ولسونو په ګټه ده. سید ابراهیم رئیسی پرون د خپلې کابینې په غونډه کې د سیمې حالات او د یوکراین کړکیچ ته اشاره وکړه. ویل د یوکرين خلک هم د افغانستان، یمن او عراق د خلکو په شان د امریکای د شیطانی سیاستونو قرباني شوي دي. هغه سرګند کړه د ایران اسلامي جمهوریت هم هغه شان چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر ویلی دي، بیخی د جنگ مخالف دی او زر تر زره د جنگ ختمیدل د سیمه او ولسونو په ګټه بولی. د ایران ولسمشر همداشان په ویانا کې د بندیزونو د ختمولو په مذاکراتو پورې د اړوندو وروستیو بدلونونو په حق لڅرګند کړ چې خارجه وزارت او مرکچی ډله په ډیر کوشش سره خبرې اترې تعقیبوي، خو حکومت خپل هیڅ کار مذاکراتو او ایټمی موافقې ته نه دی اټاله کړی او نه به هم وزنډوي. ولسمشر رئیس ټینګار وکړ چې برجام د ایران ټول بهرنی سیاست نه دی، بلکې د هغه د یوې برخې په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په پېښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې حمله کوونکي په افغانستان کې روزنه او ټریننګ ترلاسه کړی و. د افغانستان شفقنا خبری آژانس پرون لیکلی چې د پاکستان د پولیسو مفتشانو ویلي ځانمرګې بریدګر د افغانستان خارج و او کورنۍ یې له لسو کالو راهیسې په پاکستان کې اوسېدله. هغوی وویل چې د ځانمرګي بریدګر کورنۍ پولیسو ته د خپل زوی د بې درکه کېدو او په دا اشتراکګرې ډله کې د شاملېدو اطلاع ورکړې وه. د پلازمینې اسلام آباد په شمول د پاکستان د مختلفو ښارونو خلکو پرون په پېښور کې د شیعه لمونځ کوونکو باندې د ترهګرې حملې په غندنه کې مظاهرې وکړې. دغه ترهګره حمله د پاکستاني چارواکو د نړۍ د ډیرو مسلمانانو لخوا په کلکه غندل شوې ده. د اسلامي همکاري او سازمان په کابل کې د خپل نمائندګۍ د دفتر د پرانستلو خبر ورکړی. پرون دغه سازمان په ټویټر باندې لیکل شوی چې دفتر یې د روان مارچ میاشتې په 14 پرانستې او کارونه پیل کړي دي. سرچینه زیاتوي چې د کابل دفتر به له خپلو نورو همکارانو سره په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې دغه سازمان هڅو فعالیتونو او له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. همدارنګه یاد سازمان ویلي د دفتر پرانستلو هدف یې له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ترسره کول دي. له دې وړاندې اروپایي ټولنې په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو خبر ورکړی و. همدارنګه د ځینو ګاونډیو هیوادونو په شمول زیاترو بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې له سیاسي بدلونو او د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته خپل سفارتونه پرانستې دي. د افغانستان له خلکو سره د نړیوالې ټولنې نغدې مرستې هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت مرکزي بانک د نړیوالې ټولنې لخوا د نورې 2.2 میلیونی ډالره مرستې د ترلاسه کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت مرکزي بانک پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د انساني مرستو د بهیر په دوام کې د 2.2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو یو جوپه کابل ته منتقل شو او د افغانستان نړیوال بانک یعنی AIB ته وسپارل شو. د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان مرکزی بانک ته تر اوسه 544 میلیون ډالره مرسته ورکړې شوې ده. دغه بانک د نړیوالې ټولنې د مرستو قدرونه کړې او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د ضروري بانکي اسانتیاو پر رامنځته کولو کې د افغانستان مرسته او ملګرتیا وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت استازو او د روسیې د هوایي صنعت یو شمېر استازو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پروازونو او الوتنو د دوباره پیلولو د امکان په حق له سلا مشورې کړې دي. د طالبانو د لنډمهاله حکومت د هوایي چلند او ترانسپورټ وزیر محمد حمید الله اخوند د روسیې د حکومت له استازو سره پرون په کابل کې وکتل او د کابل او ماسکو ترمنځ د الوتنو د بیا پیلولو په حق له سلا مشورې وکړې. طالبان هیله لري چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د اړیکو په ټینګولو سره افغانستان د خلکو ستونزې هوارې کړي. چین د روسیې، امریکې، ناټو او اروپایي اتحادیې ترمنځ په منصفانه مذاکراتو ټینګار کړی دی. په اروپایي اتحادیې کې د چین د نماینده دفتر ویاندوی وویل چې بیجنګ د روسیې او یوکراین ترمنځ نیغ په نیغه خبرو اترو همداشان د نښتو د مخنیوي لپاره د امریکې، ناټو، اروپایي اتحادیې او ماسکو ترمنځ خبرو اترو ته هڅونکی دی. هغه د جوزف بورل څرګندونو ته په غبرګون کې د یوې بیانیې په صادرولو سره د یوکرین د بدلونونو په حق له د اندېښنې په څرګندولو سره هیله وښودله چې نښتې زر تر زره بندې شي او په پراخه پیمانه د انساني کړکېچ د رامنځته کېدو د مخنیوي او د ملکي وګړو د سر او مال د امنیت د ضمانت لپاره حالات برابر شي. د دغه دفتر ویاندوی ژانګ مینګ وویل په یوکرین کې حالات دومره خراب شوي دي چې چین یې د لیدو توان نه لري. په دغه حالاتو کې پیچلي موضوعات شامل دي او بیجنګ تل خپل سیاستونه او فیصلې د موضوع د ارزښمندۍ په بنیاد غوره کوي. دغه چینی سفارتکار وویل باوري و چې د یوکرین د کړکېچ د واري لپاره ټول ښکېل لوري باید د ملګرو ملتونو د اهدافو اصولو او منشور ملاتړ وکړي او د هر هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا احترام او ساتنه وکړي او لانجې له صلح ایزو لارو څخه هواري کړي. اخوا د سعودي ائتلاف د هیوادونو خلاف د عملیاتو په ویجاړونکي بڼې باندې د یمن لخوا ټینګار شوی دی. د یمن د ملي نجات حکومت وزیر اعظم خبرداری ورکړی چې د تیریګر سعودي او اماراتي ائتلاف د غړو هیوادونو خلاف د یمنی ځواکونو راتلونکي عملیات به بیخي ویجاړونکي وي. عبدالعزیز بن هفتور پرون په دې ټکی ته په اشاره سره چې په یمن باندې د سعودي ائتلاف د تیری دا د اته کال پوره کیږي وویل د جنگ په اتم کال به د هغو هیوادونو خلاف د یمن راتلونکي ائتلاف ډیر سخت او ورانوونکي عملیات وکړي چې پر موږ یې حمله کړي او خلک مو وژني. د یمن وزیر اعظم سرګند کړه سعودي ائتلاف یمن په بې ساري انساني کړکېچ کې ډوب کړی دی خو موږ باید د راتلونکي په لور وخوځو ترڅو روانې ستونزې مو هوارې شي. او د سوریې په تدمیر باندې د ترهګرو په سخت برید کې دیارلس پوځیان وژل شوي دي. په تدمیر کې د سوری پوځیانو په وړون کې بس باندې ترهګرې حملې له امله له دیر شو زیات کسان مړه او ژوبل شول. یوې پوځي سرچینې ویلي چې پرون د تدمیر ښار په ختیځ کې د سوریې د پوځیانو په یو بس باندې ترهګره حمله وشوه چې له امله دیارلس پوځیان چې ځینې پکې لوړ رتبه افسران هم دي وژل شوي او اتلس نور زخمیان شوي دي. د دغې ترهګرې حملې په هکله جزئیات لا نه دي خپاره شوي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
سیاسی تبصره.
پاکو انرژیو د ودې په ضرورت باندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر تاکید زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی نو پام ورته وکړئ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي پرون د نیالګیو د کرلو د ورځې په مناسبت د دوو نیالګیو له کینولو وروسته د پاکو انرژیو د ودې په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل د اټمي انرژي او په څیر غیر فوسیلی انرژي او ته چې په نړۍ کې استعمال ورس په ورس په زیاتې دودې باید زیاته پاملرنه وشي. نن سبا د سیمه هیوادونه هم په همدې لوري حرکت کوي. بادي او شمسی انرژي او ته هم باید پاملرنه وشي. غیر فوسیلی انرژي او ته په پاملرنه باندې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سپارښتنې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي او د پاکو انرژي او د ودې پرانا کې معنا مومي. د فوسیلی سونګو د زیات استعمال له امله هوا ککړه شوې او د ځمکې سیاره له ګرمایښت سره مخامخ شوې ده چې ناورین رامسته کوونکې پایلې لرلی شي. د برېښنا د تولید په ډګر کې د اټمي انرژي استعمال د څو لسیزو مخکې څخه پیل شو. د برېښنا د تولید په سیالیو کې د اټمي انرژي کارول له دوو اړخونو څخه د پام وړ دي. اول دا چې د برېښنا د تولید لپاره د فوسیلی سونګو کارول ګران پریوزي او بل دا چې فوسیلی سونګ یو نه ختمېدونکې چینه نه ده، نو پکار دی چې تر ختمېدو مخکې یو بل سرچینه ومندې شي. دویمه مسله د هوا د ککړېدو موضوع ده. فوسیلی سونګ د هوا د ککړتیا تر ټولو ستر لامل دی. په دغو دواړو مسلو کې اټمي انرژي تر فوسیلی سونګو غوره بلل کیږي. دې ته په پام سره چې د هوا ککړتیا په یو نړیواله مسله بدله شوې ده او د اټمي انرژي او ککړتیا د فوسیلی سونګو په پرتله کمه ده، د برېښنا په تولید کې د اټمي انرژي استعمال له ډېر اهمیته برخمن دی. له بلې خوا د صنعتي فعالیتونو پراختیا او د ښارونو وده د اوبو او د خاورو د ککړتیا سبب شوې ده. په دې لړ کې حضرت آیت الله العظمه خامنئی ژواک چاپیریال ته د حاشیایي او ښکلا او تزئیني کتنې په لرلو سره په ردولو سره دغه موضوع د هیواد له اساسي مسالو څخه وبلل او فرمایل د ژواک چاپیریال په ساتنه کې یو جدي کار د ملتونو د زیرمو او دوو د لرلو دوو خزانو یعنی د اوبو او خاورې ساتل او د غراز له دوی سره له اسراف ډک چلن څخه ډډه کول دي چې په دې زمینه کې مسؤلان باید د ماهرانو لارښوونو ته پاملرنه وکړي. هغه بله مسله چې د رهبرۍ ستر مقام پې ټینګار وکړ له پاکو انرژي او استفادې او پراختیا ته پام دی، چې البته هم هغه ډول چې دوی هم ټینګار کړي د سیمې هیوادونو هم په دې زمینه کې ستر ګامونه پورته کړي دي. په دوی کې د اټمي بټیو په وسیله د مالګینو اوبو خوګول په ایران په تیره بیا د هیواد په جنوبي برخو کې د څښاک اوبو په تولید کې لوړ ظرفیت رامنځته کولی شي. له بل پلوه د رهبرۍ د سر مقام له نظره د اټمي انرژي د پراختیا په زمینه کې کوتاهي او غفلت به نه جبرانېدونکي تاوانونه ولري. حضرت آیت الله العظمه خامنئی د 1400 کال د سلواغې په 28مه د ختیځ آذربایجان له خلکو سره په خپل وینا کې له اټمي ټکنالوژۍ د صلح ایز استفادې او د خلکو په ژوند کې د هغې د اغیزو په اړه هم فرمایلی وو. همدغه د اټمي انرژۍ مسله چې دنیا ورځ په ورځ په اټمي انرژۍ پورې تړل کیږي، موږ هم ذریعہ پس صلح ایز اټمي انرژي ته سخته اړتیا پیدا کوو. که نن فکر ونه کړو او که نن دا موضوع تعقیب نه کړو نو سبا به ناوخته وي او لاسونه به مو خالی وي. تهران رادیو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې هم د تاریخ پاڼه ته وښیې.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزت منو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینی و منی عزیزانو سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 4مې او د 2022 میلادي کال د مارچ له 8مې نیټې سره برابر ده. کال مخکې د 26 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 4مه نیټه په ابوالفضل مشهور حضرت عباس علیه السلام د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړی امام حضرت امام علی علیه السلام یو زوی حضرت عباس چې لقبونه یې ابوالفضل قمر بنی هاشم علمدار کربلا او سقاو په مدینه ښار کې وزیږید. د هغه حضرت ګرانه مور ام البنین نومېدله چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له وفات وروسته د حضرت امام علی علیه السلام میرمن شوه. حضرت ابوالفضل د یو داسې پلار لکه امام علی او د یو داسې ورونو لکه حضرت امام حسن او امام حسین علیه السلام څخه علمی او معنوي فیوزات حاصل کړل. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام لخپل ورونو سره ډیره مینه درلوده. کله چې حضرت امام حسن علیه السلام امامت ته ورسید، حضرت ابوالفضل د هغه له خدمت او ملګرتیا څخه لاس وانه خسته. له امام حسین علیه السلام سره هم د حضرت ابوالفضل العباس مینه تر دې حده وه چې د کربلا په پیښه کې له هغه حضرت په پیروي د اسلامي لوړو ایډالونو د ساتلو لپاره خپل ځان قربان کړل. حضرت ابوالفضل علیه السلام د پیغمبر اکرم د اهل بیتو له کمالاتو په الهام اخیستلو سره وتوانید چې د علم او پوهه لوړې درجې ته ورسیږي، داسې چې ډیری خلک د خپلو علمي ستونزو د لیرې کولو لپاره هغه مبارک ته مراجعه کوله. همداراز هغه اړمنو او بېوزلو خلکو ته د مرستې رسولو لپاره ټولې هڅې کاړولې تر څو د هغوی ستونزې حل کړای شي. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام دا شورا د پاتسون هم سره رامنځته کوونکی دی چې په سرشیندنې قربانۍ او شهادت سره وتوانید له خپل امام زمان سره مینه او دوستی ثابته کړي او دا ډول د حقیقت د لارې د پلټونکو لپاره د وفادارۍ د وړ بیلګې لقب ترلاسه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د نیکمرغ زوکړې د کلیزې ورځ د جانباز ورځ نومول شوې ده. د حضرت عباس علیه السلام د نیکمرغ زوکړې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا ټولو آزادۍ غواړو ته مبارکي وایو. و 15 کال وړاندې د 1215 میلادي کال د مارچ په 8 نیټه فرانسوي کیمیا پوه او د اکاسۍ د فن یو بنسټګر نیسفور نیاپس وزېږېد. هغه له لومړنیو کسانو څخه و چې په اکاسۍ کې د پایدار انځورونو په برابرولو بریالی شو. نیاپس د نورو سره په حساسیت لرونکې ماده باندې لمده شوې صفحه په تیاره خونه کې کیښوده او ورپسې د معمول له لارې په ګر اورسازۍ کې د تصویر د تثبیت لپاره استفاده ترې وکړه. نیاپس له دې رودې څخه په استفادې او د یوه ملګري په همکارۍ سره د کاسۍ لومړنۍ کامره طراحي کړه. هغه په 1330 کال کې مړ شو. شپږتیا کاله پخوا د 1918 میلادي کال د مارچ په 8 نیټه له لومړني نړیوالې جګړې وروسته د نازی جرمني د وسلوالو ځواکونو لومړني تیری رامنځته شو چې د نازی جرمن عسکر او د آلدوف هیټلر په امر سره د ورسای او لوکارونو تړونونه تر پښو لاندې کړل او د رنانی بې وسلې شوي سیمې ته داخل شول. د ورسای او لوکارو تړونونو له مخې د رنانی مشهور سیمه چې جرمني او فرانسې پر سر اختلاف درلود بې طرفه اعلان شوه، خو جرمني ځواکونو په دې ورځ یاده سیمه په خپل کنټرول کې راوستله. او لننه یو او یا کال وړاندې د 1319 لمریز کال د کب د میاشتې په 14 نیټه په ایران کې د انګلستان د ښکېلاک ګوډاګي او د وخت لومړی وزیر علي رزمارا د خلیل تهماسوبي په نوم یو انقلابي مسلمان لخوا انقلابي اعدام شو. رزمارا د پاچا رژیم جنرال وو او د همغه کال د چنګاښ په میاشت کې لومړی وزیر وټاکل شو، خو پر پوځ یې څارنه همغه شان پر خپل ځای وه.
تهران رادیو مینوالو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو په دوام کې هم به نقابه امریکې ته وښی.
بے نقابہ امریکہ، دا تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو دا دې زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو لمینه او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوو. په نننی پروګرام کې به د تیرو پروګرامونو په شان چې بے نقابه امریکایي لړۍ یو پروګرام دی، د په تیره هفته کې د په امریکا کې را څرګندې شوې پیښې او نور حالاتو په باره کې له تاسو سره وغږیږو. نو هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، نو پام ورته وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د تیرې اونۍ په ډیرو مهمو پیښو او خبرونو کې له روسیې څخه د تیلي وارداتو له بایکاټولو سره د سپینې ماڼۍ مخالفت، د بایډن له حکومته د امریکا د خلکو بې مخینې نارضایتي، د ناټو د رنګولو لپاره د امریکا د پرمختګ غواړو غوښتنې، او د جو بایډن لخوا د ایران پر خلاف د ملي بیړني حالت تمدیدېدو ته اشاره کولای شو.
سپین ماڼۍ له روسیې څخه د تیلو په واردولو باندې د بندیز په حق له د امریکې د سینیټرانو له وړاندیزې طرحې سره مخالفت وکړ او ویې ویل چې دا کار به د امریکې د خلکو لپاره د پیټرولو بیه لوړه کړي. د سپین ماڼۍ ویاندې جنساکي د تیرې پنجشنبې په مازیګر وویل، زموږ او د امریکې د ولسمشر هدف د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پیوټن باندې تر ټولو لوړ حد ته د بندیزونو د اغیزې رسول او په عین حال کې په ځان او زموږ په انډیوالانو او متحدانو باندې تر ټولو کم حد ته د اغیزې راټیټول دي. د بایډن د حکومت دغه چارواکي زیاته کړه، زموږ ستراتیژیکي ګټې نړۍ ته د انرژۍ د وړاندې کېدو په کمی کې نه دي، او دا کار په ټوله نړۍ کې د امریکې د خلکو لپاره په پیټرول پمپونو کې د پیټرولو د بیې د زیاتېدو سبب کیږي. هغه څرګنده کړه چې بازار ته د تیلو د وړاندې کېدو کمیدل د بیو د زیاتېدو په مانا دي، او دا چاره په روانو حالاتو کې د امریکې د ولسمشر لپاره په پریکنده توګه یوه مهمه مسله ده. جنساکي وویل چې د تیلو صادرات هم دا شان دا وړتیا لري چې د ولادیمیر پیوټن جیب ډک کړي او موږ هڅه کوو چې مخه ونیسو. د سپینې ماڼۍ وایاندې د روسیې په تیلو پورې د امریکې پیلتیا کم اهمیت وښودله او ویې ویل د روسیې تیل د امریکې د تیلو د واردولو یوازې 10% کیږي. له دې مخکې د امریکایي سینیټرانو یوې دوه حزبي ډلې په یوکرین کې د جنگ د شروع کېدو په وجه یوه داسې طرحه وړاندې کړې چې له روسیې څخه د تیلو واردات بندوي. د دغې ډلې یو ډیموکریټ سینیټر غړي جو مانچین چې د امریکې د تیلو د کورني تولید د زیاتېدو غوښتونکی دی، وایي انرژي په یوې وسلې بدله شوې ده، مونږ کولی شو چې له دغې وسلې سره مقابله وکړو. د یوکراین د کړکیچ په دوام او د روسیې د اومو تیلو له اخیستلو د هیوادونو د ډډه کولو په وجه د هر بیرل تیلو بیا 120 امریکایي ډالرو ته نږدې شوې ده، چې له 2008 کال راهسې تر ټولو لوړ حد دی. دا په داسې حال کې دی چې اوپیک پلس په خپلې وروستۍ غونډه کې په تولید کې د 400,000 بیرلو زیاتول تصویب کړل. د یوکرین جنگ د انرژي په بازارونو کې د تیلو د وړاندې کېدو او همداشان د غلاتو په حق له اندېښنې زیاتې کړې دي، او د چین په شان یو شمېر مصرفونکي اڑکڑی دی چې په نړۍ کې د عموم موادو په لټه کې شي. لبلې خوا د امریکې او اروپا د اقتصادي بندیزونو د لګېدو په وجه اخیستونکي د روسیې د عمو تیلو له پیرلو ډډه کوي او همدا کار د عمو تیلو د قیمت د زیاتېدو سبب شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د ګالوب مؤسسې د وروستۍ نظر پوښتنې پایلې ښودنه کوي چې د امریکا زیاتره خلک د بایډن د حکومت له سیاستونو او په کومه لاره یې چې هېواد روان کړی دی رضایت نه لري. په کانګرس پورې اړوند هیل امریکایي خپرندوی دلکسی نا لاوناس په قلم یو رپورت لیکل شوی چې ولیکل د دغه نظر سنجی د نتایجو له مخې چې د تیر اونۍ په سه شنبه خبر شوی 80% ځوابیونکي وویل د په کومه لار چې امریکا روانه ده ورڅخه ناراضی دي، او دا په داسې حال کې دي چې یوازې 20% کسانو د خپل هیواد له سیاستونو رضایت څرګند کړ. په دې نظر پوښتنې کې د ګډونوالو یوه ډیره مهمه اندېښنه په 10% رایو سره د امریکا په اقتصادي حالاتو پورې اړوند ده. له ګرانۍ سره مل اقتصادي ستونزې په یادو نظر پوښتنې کې د ګډونوالو د اندېښنې مهم عوامل وو. د نتایجو له مخې د اقتصادي اندېښنو ترمنځ د حکومت کمزوری مدیریت په 10% رایو سره تر ټولو مهمه ستونزه بلل شوې ده. ورپسې د کرونا وایروس مسله په 14% رایو سره په دوهم نمبر کې ده. د کرونا په اکله له خلکو څخه د نظر پوښتنې پایلې په داسې حال کې اعلان شوي چې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د امریکا د 70% سیمو لپاره د ماسک د کارولو سپارښتنې کمې کړې دي او ویلي چې د جنوري میاشتې په پرتله چې په کرونا داخته شویو خلکو شمېر زیات شوی و اوس کم شوی دی. دغه نظر پوښتنه په یوکراین باندې د روسیې له حملې مخکې ترسره شوې ده او یوازې 2% برخه والو یې د روسیې په اکله پیش شوي حالات د امریکا له تګلارې د خپلې نارضایتۍ یوه وجه اعلان کړې ده. دغه نظر پوښتنه د روان کال د فروری د میاشتې له اول نه تر 18 نیټې پورې له 1008 کسانو څخه شوې ده.
د یوې رسمي خبر پاڼې له مخې د امریکې د ډیموکرات سوشلستانو تنظیم د امریکې له امپریالیستي پراختیا غوښتنې او د روسیې امنیتي غوښتنو ته په ځواب کې په ناتوانۍ باندې نیوکه وکړه او د نیټو ائتلاف د ړنګېدو غوښتنې وکړه. روسیې په کرتونو ویلي چې نیټو د روسیې پولو ته څیرمه د خپل پوځي توان د تمرکز په لړ کې د ماسکو امنیتي اندېښنو ته پاملرنه نه ده کړې او د ختیس په لور د نیټو د لا پراختیا د بندولو له ضمانت ورکولو ډډه کړې ده. د پوهنتون استاد علي بیگدلی د روسیې او یوکراین ترمنځ شخړې د زیاتېدو په هکله په یوه شننه کې وایي په 1991 کال کې د شوروي لړنګېدو د دویمې کلیزې له پیلېدو څخه روسیې د لویدیز له لوري د دو بهیرونو تر دبو لاندې راغله چې یوه د اروپایي اتحادیې پراختیا او بله د نیټو پراختیا وه. د امریکې د ډیموکرات سوشلستانو د تنظیم په بیانیه کې راغلی دي چې دغه تنظیم یو ځل بیا له نیټو د امریکې په وتلو او د امپریالیستي پراختیا غوښتنې د ختمولو چې د جنگ لارې هواره کړې ده تاکید کوي. مونږ په امریکې او ټولې نړۍ کې د جنگ له مخالفانو فعالانو غواړو چې د تاوتریخوالو له زیاتېدو سره مخالفت وکړي، د پایداره سفارتي حل لارې غوښتنه وکړي او د ټولو کډوالو د منلو په ضرورت باندې تاکید وکړي. د تیر 2021 کال د دسمبر میاشتې په نیمایه کې روسیې امریکې او نیټو ته د امنیتي ضمانتونو په هکله د یو شمېر موافقو مسوده وړاندې کړه چې د ختیس په لور د دغه ائتلاف د پراختیا بندېدل او له شوروي په بیلو شویو هیوادونو کې د پوځي اډو نه جوړول پکې شامل وو. په دغو وړاندیزونو کې هم دا شان د روسیې د سرحدونو په خوا کې د نیټو د وسلو نه ډیپو کېدل او په ختیځې اروپا کې د 1999 کال تر سنگرونو پورې د نیټو ځواکونو شاتګ شامل وو، خو نیټو او امریکې دغه ټول وړاندیزونه رد کړل.
د امریکا ولسمشر په یو خبر پاڼه کې د ایران پر خلاف ملي بیړنۍ حالت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. دا حالت په اول ځل 28 کال مخکې اعلان شوی و. د دې پریکړه له مخې د ایران پر خلاف د امریکا بندیزونه دوام مومي. جو بایدن تیره جمعه په یوې بیانیه کې ویل چې د ایران پر خلاف ایمرجنسی حالت به د 2022 کال د روان مارچ میاشتې له 15 نیټې وروسته هم د یو بل کال لپاره دوام ولري. هغه په خپل خبر پاڼه کې مدعی شو د ایران په اقداماتو او سیاستونو کې د توغندیو او نورو متعارفو او نامتعارفو وسلو او توانمنیو تولید او خپرول د سیمه ییزو دښمنیو نیټورک له ترهګرو ډلو ملاتړ او د سپای پاسداران او د هغوی د نیابتي ډلو خرابونکي فعالیتونه او همداشان د امریکا د ملي امنیت بهرني سیاست او اقتصاد پر خلاف غیر معمول او لوړ ګواښ شامل دي. بایدن لیکلی دی په دې وجوهاتو ضروری ده چې د ایران په وړاندې ملي ایمرجنسی حالت اعلان شي او جاری پاتې شي. د ویلو ده چې د ایران په اکله د امریکا د ملي اضطرار حالت په اړومبي ځل د 1995 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه د امریکا د هغه وخت د ولسمشر بیل کلینټون لخوا اعلان شوی و. هغه له ترهګرۍ څخه په ملاتړ په لویدیځې آسیا کې د سولې په خرابولو او ډلوژونکو وسلو ته د رسېدو لپاره په هلو ځلو باندې د ایران په تورنولو سره د ایران پر خلاف ملي بیړنۍ وضعیت اعلان کړی و. په هغه زمانه کې د دغه حکم په لاسلیک کېدو سره اړومبۍ د ایران د تیلو او ګازو په برخه کې په پانګونې او سوداګري ملګرتیاو بندیز ولګېده او دغه بندیز بیا له ایران سره هر ډول سوداګري اړیکې ته ورسېد. دغه حکم اوس هر کال د مارچ له 15 نیټې یعنی نوې ورځې مخکې تمدیدیږي او که تمدید نه کړي نو لغوه شوی حسابیږي. له هغه وخته تر اوسه پورې د امریکا ټولو ولسمشرانو د ایران پر خلاف دغه اجرایي حکم هر کال تمدید کړی دی. د دغه اجرایي حکم بنیاد او اساس د ایران پر خلاف د امریکا د لا زیاتو ظالمانه بندیزونو دوام دی او د امریکا ولسمشر ته دا اختیار ورکوي چې د ایران مال او شتمنۍ توقیف کړي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا ځینې اجرایي حکمونه چې د دغه ملي بیړنۍ وضعیت له امله اعلان شوي دي د اټومي موافقې په کېدو سره لغوه شوي هو، خو د امریکا د ولسمشر دغه اجرایي حکم هر کال په کلي توګه تمدیدوي. سکال د امریکا د ولسمشر دا اقدام د ویانا د مذاکراتو له اتم پړاو سره اهم مهاله ترسره شوی دی، له هغه مذاکراتو سره چې د بندیزونو د ختمېدو په لړ کې روان دي.
گرانو او عزتمنو دوستانو، بے نقاب امریکا نومې د دې هفته پروگرام به ان شاء الله چې تاسو خوشحالي وي بلې هفته ته بیا تاسو په خدمت کې داسې یو پروگرام سره حاضرېږو. تر هغه وخت مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، یو ځل بیا درته د حضرت عباس علمدار د زوکړې د کلیزې په مناسبت مبارکي وایو او په همدې حق له یوې ځانګړې وینا اوریدو ته بلنه درکو.
عباس علمدار زوکړه. گرانو او محترم دوستانو، زه زیب شاهین
او زه عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. درنو محترم اوریدونکو، زمونږ نیکی پرزونه ومنئ. د شعبان یا شوقدر د میاشت سلورم نیټه د حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیه السلام د نیک مرغ زوکړې لورې سره سمون خوري، چې دا ورځ په ایران کې د جانباز یا سرخندون کې د ورځې په توګه هم مازلې کیږي. او دا د کربلا په میدان کې د هغوی د ډېرې میړانې او سرخندنې له امله ده. د خپرونې په دې برخه کې تاسو د هغه حضرت د نیک مرغ زوکړې یا میلاد په مناسبت مبارکي وړاندې کوو، او د هغوی د ژوند په هکله یوه لنډه شان وینا تاسو ته پیش کوو، په دې هیله چې تر پای را سره د اورېدو فرصت ولرئ.
د هغه حضرت نوم عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام، کنیت یې ابوالفضل او مور یې فاطمہ کلابیہ وه، چې کنیت یې ام البنین وه. په شپږویشتم هجری قمری کال کې وزیږېده، او هغه ته قمر بنی هاشم، سقا او صاحب لواء الحسین لقبونه ورکړی شوي دي. په مقاتلو یعنی هغو کتابونو کې چې د حسین علیه السلام د شهادت د پیښې په حکل لیکل شوی دی راغلی دی، حضرت عباس علیه السلام لوړ او دنګ سړی و، او چې کله به په دنګو اسونو سور و نو پښې به یې په ځمکه لګېدې. امام صادق علیه السلام فرمایي چې هغه یو د بصیرت او زیرتیا د ښه عقل او پوخ ایمان خاوند و. د روایتونو له مخې حضرت عباس علمدار د ډېر علم لرونکی و، او د خپل زمانې یو فاضل کس ګڼل کېده، او په یو شمېر جنگونو کې د دښمن خلاف له خپل پلار حضرت علی علیه السلام سره اوږه په اوږه جنګېدلی و. هغوی داسې شخصیت درلود چې د کربلا په پیښه کې دښمنانو د هغه شخصیت د امام حسین علیه السلام د لښکر یو لوی او مضبوط استن ګڼله. له همدې کبله یې غوښتل چې په مختلفو طریقو او لارو هغه له امامه جلا کړي، لکه د ابن زیاد له اړخه د عبدالله بن حزام په لاس د امان نامې راوړل، او د دې لپاره چې ځان ته نږدې کړي، او لکه یو ځل شمر بن زلجوشن د هغوی د خپلوۍ له وجې هغه ته آواز وکړ، اے زما خوریا عباس او د هغه ورونو چرته یې؟ خو عباس علیه السلام ډیر پوه کس و، او د دې آوازونو یې هیڅ ځواب ورنکړ. حضرت ابوالفضل چې له خپل ورور امام حسین علیه السلام سره په کربلا کې موجود و، په دغو څو ورځو کې ډیر ارزښناک کارونه په غاړه درلودل. هغه کارونه چې د امام حسین علیه السلام د اهل بیتو له امنیت او آرامخ سره یې اړه لرله، لکه د خیمو ساتنه او څوکۍ ورکول او د اوبو راوړل. د محاصرې او د اوبو د بندېدو په ورځو کې چې د محرم الحرام له اومې ورځې شروع شول، کله چې د امام حسین علیه السلام د کورنۍ تند زیاته شوه، نو ابوالفضل العباس په خپلې فداکارۍ سره سره له دیرشو سپرو د اوبو دیرش مشکونه د تګو لپاره خیمو ته راورسول.
مرحوم شیخ مفید وای د محرم د پنهم نیټه په مازیګر عمر سعد یو ځل خپل لخکر چمتو کړ او د جنگ اعلان یې وکړ او د امام حسین علیه السلام له خیمو سره په صفونو کې ودرېدل. په داسې حال کې ابوالفضل عباس علیه السلام د خپل خیمې مخې ته ناست، توره یې په غېږ کې ایښې وه او له ډېرې ستړتیا اوده شوی و، چې د لخکر او آسونو آوازونه د ګرانې خور بی بی زینب سلام الله علیها تر غوږ شو. ورور یې راویښ کړ. حضرت عباس علیه السلام سر اوچت کړ او ویې فرمایل، اوس مې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خوب کې ولیده چې ویې فرمایل، اے حسینا، مونږ ستا په انتظار یو. بی بی زینب سلام الله علیها چې دا خبره واورېده نو مخې اووه او ویې ویل، اے افسوس. هغه حضرت بی بی ته ډاډ ورکړ او خاموشه کړه او بیا یې وویل، اے عباسا، سپور شه او دوی ته ورشه او ویې پوښته چې څه غواړي. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام له شلو سپرو سره د هغوی اړخ ته لاړ او پوښتنه یې ترې وکړه. هغوی وویل چې زموږ امیر یعنی مشر دا حکم کړی دی چې یا تسلیم شي او یا جنگ ته چمتو شي. حضرت عباس علیه السلام خپل ورور ته خبر ورسوه. امام حسین علیه السلام او فرمایل، دوی ته ووایا چې مونږ ته د نن شپې مهلت راکړي چې مونږ او د قرآن تلاوت وکړو او سبا ته به تیار یو. حضرت عباس علیه السلام د خپل ورور پیغام هغوی ته ورسوه او هغوی ومنه. حضرت عباس علیه السلام د امام په خپلوانو کې اخیری کس وو چې شهید شو او دا د وفادارۍ او همدردۍ یوه لویه نښه ده. تر دې چې خپل وروڼه هم له ځانه مخکې میدان ته واستول چې په خپله اخیری کس وي چې د امام حسین علیه السلام په خوا کې پاتې شي. په مقاتلو کې راغلی دي چې کله د امام حسین علیه السلام او د هغه د اهل بیت علیهم السلام تند زیاته شوه نو حضرت عباس علمدار له وروره وغوښتل چې د جنگ اجازت ورکړي، خو امام ورته وفرمایل، ته زما بیرغوال او پرچمدار یې، خو لاړ شه او د اهل بیتو لپاره اوبه راوړه. حضرت عباس علیه السلام د فرات په لور روان شو او له دې وجې چې لښکروالو هغه ښه پېژندلو نو لاره یې ورته پرېښوده. هغه حضرت چې کله اوبو ته ورسېد او غوښتل یې چې اوبه وڅښي نو د ورور تنده رایاده شوه. اوبه یې توی کړې، مشکې ډک کړو او د ونو له لارې خیمو ته روان شو. هر یو کس چې به هغه ته نږدې کېده قتلېده به، تر دې چې د زید بن ورقه او حکیم بن توفیل په لاسو په هغه تفصیل سره چې په مقاتلو کې لیکلی دی شهید شو.
وای چې یو ورځ امام سجاد علیه السلام عبید الله ابن عباس د ابوالفضل زوی ته وکتل او لسترګو مبارکونه یې اوخ کې روان شوې او بیا یې وفرمایل، د اوهد تر ورځې زیاته یو ورځ هم د پیغمبر لپاره سخت نه وه چې د حمزه اسدالله او اسد رسول الله غوندې ترې یې له لاسه ورکه. او له هغې وروسته د موته د جنگ ورځه چې د ترزوی جعفر یې له لاسه ورکه، خو د حسین علیه السلام د ورځې په شان یوه ورځ هم نه وه چې دیرش زره کسانو هغوی محاصره کړل او ځانونه مسلمانان ګڼل او غوښتل یې چې د امام په قتل سره ځانونه خدای ته نږدې کړي. په داسې حال کې چې امام به هغوی ته خدای ور یادولو او هغوی ته به یې نصیحت کولو، خو هیڅ ګټه یې ونه کړه او په هغیر کې هغه په ډیر ظلم سره شهید کړ. بیا یې وفرمایل، خدای دې زما تر عباس وبخي چې دین یې په خپل ځان غوره کړ او ډیر عجیبه آزموینه یې ورکړه او ځان یې
ل ورور زار او قربان ک تر دې چې لاسونه فریشول او خدای تعالی د حق لاسونو په ځای هغه ته دوا وزر ورکړل چې ل ملائکو سره سم په جنت کې الوزی لکه د جعفر او عباس په شان یې د خدای په نزد داسې لوړ مقام دی چې ټول شهیدان ورته پسخیږي. حضرت عباس علمدار کس هم ډېرې خوبې لرلې او عالم او فاضل کس و، خو د هغه زیات شهرت د هغه د وفاداری په کربلا کې د هغه د میړانې او له امام حسین علیه السلام سره د مینې او وفا په وجه دی. حضرت عباس علمدار د یو شپیتم هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په لسمه نیټه شهید شو او د شهادت په وخت یې عمر 34 کاله و. هغه حضرت د کربلا په میدان کې ډیره میړانه وښودله او له خپل امام سره یې د وفاداری او سرشندنې بیلګه اوج ته ورسوله، ځکه خو په ایران کې د هغوی د زوکړې ورځ د جامبازانو یا سرشندونکو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ګران اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د هغه حضرت د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وایو او د پروګرام د وخت په ختمېدو سره درنه اجازه غواړو.
خادو آباد اوسئ.
تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت سهرنۍ خبرونه هم پای ته رسی. parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو تر مازیګرنۍ خبرونه درنه اجازه غواړو. د الله پامان.
Говорит Тегеран. Голос.